السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب دریمه او د اکتوبر څلورمه څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی الحنزاب تر دې مخکې په دوحه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې له یو پلاوي او د سه شنبه په ورځ د جرمني د پارلمان له یو پلاوي سره د افغانستان د سولې او ثبات تر موضوع هم خبرې کړې وې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د 15 یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویو ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیلہ علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال دی و لوبغالي پرانسته ده. خلیلہ علي په 2020 کال کې هم کابل ته تللی و او هلته ژمنه کړې وه چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې درې تنه مشکوک کسان د دو نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی د یک شنبه په ورځ دوه نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو ووژل شول. په پاکستان کې نرخزیان ډېر کله خلک زوروي او بریدونه پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد شته چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوید آسټن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال خبري اعلان ته وویل چې روسیې ته د وسلو له ورکولو وروسته دا د پیونګ یانګ بل ګام دی چې اخیستی دی. ښاغلی آسټن زیاته کړه چې څېړونکي لا هم وضعیت څاري خو پیونګ یانګ به د دې نتیجې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20مه د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کابل کې له پرونی 14 وروسته ایمرجنسی روغتون ته یو مړی او یو لس ټپیان لیږدول شوی. دا په تیره یو اونۍ کې د تاوتریخوالي درېمه پیښه ده چې کابل کې کیږي. اغیز یې څه کېدلی شي؟
او پاینده کې خلک خپل اقدامات شاید رامنځته کړي او هغه اقدامات دادی چې د خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنځته کیږي.
ترکیه کې هم د فضایی صنعت پر یو مرکز برید کې 15 تنه وژل شوي. خبرونه کې جزئیات درکوو. هرات کې مو د ډاکټرانو له کاري اعتصاب هم خبرو او کندهار کې یونیسف د شلو ښوونځیو د جوړولو هوډ کړی. ولسی هر کله کوي
دلته راسي موږ په خوشحاله چې د تورې سبق وي د خط زده کې. زه په خپله خط نسته هیڅ نه لرم خو دنیا تور سپین مې نه دی زده.
نو راپورونه هم در تل روحی لده ده دقیق خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبری مجله د سر راپور ته. تروی اونۍ په لنډ موده کې په کابل کې د توغندیو د بریډ او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د وی حمله ادعا وشوه او په دې ښار کې پرون یوې چاودنې یو تنو واژه او یو لسې ټپیان کړل. یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورونو تلاشۍ پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې د پامیر سینما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي وپښه قطر شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. له سیمې یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د وی د پیښې له ځایه نږدې 100 متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه 3 کلن نجلۍ، یو 4 کلن هلک او یو 18 کلن هلک دی. همداراز دوی میرمنې او 6 نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یوه موټر د بلید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو 2 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. دې چپه د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د بریډ مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګې شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هر څومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باید دکېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لمدا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له 2 ورځو راهیسې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولی دي.
و موږ دل چې په نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي 3 پیښې شوې چې وروستۍ هغه د سینما پامیر په سیمه کې پرونی 14 ده چې تر اوسه هم چا مسؤلیت نه دی اخیستی. خو وړاندې تر دې په ګڼه ګوڼه کې او پر ملکیانو د ورته بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. دا بریدونه څوک کوي او اوږد مهال کې یې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو شنونکی جنرال محمد رادمنش وپوښته.
اصلا په افغانستان کې د اول نه تر اخره پورې د منطقه د استخباراتو لاس پکې وضاحت لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوالی سی سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارونو او ده ویناو لمخینا دوی ناکام دی او نکوالی سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامن سکی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکي.
رادمنش ته طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلې ده لمنځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان ادعا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې یې بېساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقتنامې نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای ښکارې چې طالبان د امنیت په مورد کې ناکامه دي.
او راتمنه چې دغه وضعیت دوام به څه اغېز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغېز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دینه لورای ښکارې سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق خپل اقدامات شاید رامنسکی او هغه اقدامات دادی چې د خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنسکیږي.
د امنیتی او پوځي چارو شنون کې محمد رادمنش و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د کاري اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. اعتصاب کوونکي په دغه ولایت کې د معاشونو په ورکولو کې مسؤول ادارې په بېغورۍ تورنوي. نور جزئیات به له سنا کاکړه واورو.
په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمېر ډاکټرانو او کارکوونکو د غسل عمله چې دوی د طالبانو د عامې روغتیا ریاست او دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسؤولو مؤسساتو بېغوري بولي کاري اعتصاب کړی. یو شمېر اعتصاب کوونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تېرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سې شنبې په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاري اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکوونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندویه ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو له ورکولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که معاش نگرفتین.
تلور میشتی کیگه چه معاش می نده اخیسته پا دیر و سنزو که جوان کوم منگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگه چه منگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیدا مورکو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که اعتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 9 و 10 میاشتو معاش نه دی حواله کړی. وایي چې د 9 و 10 میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړی. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړی.
هرات به می خاطر تحت اعتصاب می باشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندویه ادارې یا ادا یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې ده هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1016 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکوونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. د دغه سرچینې د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د روغتونونو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ور نه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د هرات عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکوونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونس
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغو ادارو وعده کړی چې دا ستونزې به حل کړي. له دې امله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسنا چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د تورغونډۍ روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیا مرکزونو او د غوریان شیندن پختون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته به بیرته راستانه شو خو اوس به ورشو د سیمې یوې موضوع ته هغه دا چې د ترکیې پلازمینې انقرې ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل چې دوه برید کوونکي وژل دي. تر اوسه کوم چا یا کومه ډله د برید مسؤلیت نه دی اخیستی خو ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي صنعت پر یوه شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردی ملیشو هوایی بریدونه کړي دي او ترکیه وایي چې د پرونی برید تر شا هم همدا کوردی ملیشي دي. تفصیل له احمد شبر اورو.
دو وسلوالو د ترکیه د فضایي صنعت پر یو مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا په خاني ټویټر کې لیکلی دي چې د ترورستي برید د ترکیه پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقرې ته چیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. رویټرز اژانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. دی وایي لرنګ چې ترکی چارواکو ویلي دي دا حمله دي د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. موږ دا تاوتریخوالی په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې دی دا حمله وغندله او دا یو ترهګریز برید وباله. دا حمله اروپایي ټولنې روسیه او ناټو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سره ودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیه کورنیو رسنیو د یوه ځانوژونکي برید خبرونه هم خپره کړي دي خو ترکیه چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژانس داینی شاهدانو په وینا لیکلی دي چې د دې تاسیساتو کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شول خو د دې لپاره چې له ورس سره چاودنه اوریدل شوې وه دې کارکوونکو ته څو ساعته اجازه ور نه کړل شوه چې بهر ووسی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به د بریکس د پرونی غونډې د دوام په اړه واورئ خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي چې په کندهار کې 40 ښوونځي جوړوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ دغه 40 ښوونځي د کندهار په 11 ولسوالیو کې د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی واورو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مرستیال اکرام شاه سیم وایي د یونیسف یا د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ د دې ولایت په 1.3 کې د 40 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي چې په هر ښوونځي باندې 8.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د نوموړي په وینا په یادو ښوونځیو کې به 2000 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره سي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې سي.
تقریبا په کندهار کې 40 ښوونځي جوړیږي په 1.3 کې. نو دا 40 ښوونځي تقریبا 2000 کسانو شاګردان د خوندیتوب ظرفیت لري او په شپږ میاشت کې انشاءالله کارت انشاء آماده کیږي.
د یونیسف مالی ملاتړ د دې ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لړۍ په سپین بولدک ولسوالۍ کې له ناوي سیمې څخه پیل شوه. په دې سیمه کې تر اوسه د ښوونځي لپاره هیڅ تعلیمي ودانۍ نه وه او ماشومانو یې په آزاده فضا کې تر شنه اسمان لاندې او یا هم په مسجدونو کې زده کړې کولې. عطا محمد او اجا عبدالغفور چې د سپین بولدک ولسوالۍ د همدې سیمې اوسېدونکي دي وایي د ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو ډېر خوښ دي او د نورو پرمختیایي پروژو غوښتنه هم کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو، په دې ډېر موږ خوشبینه یو. موږ علاقه چې ده ډېره ځپلې ده د وخت څخه ګرد شنانو له لس غاستو څوک داسې ولاړ سه دلته راشي موږ په خوشحاله یو چې د تورې سبق ووایي د خط زده کې. زه په خپله یم، خط نشته، هېڅی نه لرم، په دنیا تور سپین مې نه دی زده.
مکتبونه چې جوړېږي موږ ډېر خوشحاله یو. موږ چینان پامن کې تعلیم او تکي بچان ته نا مکتبونه نو مرادونه ګراز برابر نیول په کور کې بسره جنگونو لاسونه وزګرونو ککری بسره ماتولې او څاله او خپل مکتب لا راځي خپل زغال لري خپل تعلیم کوي. موږ اچھا څه خوشاله خدای پاک یو زونه ورک.
په تیر څو کلونو کې د جګړو نامنیو او غیر متوازن انکشاف له امله د کندهار په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته ودانۍ نه دي جوړې سوي. خلک هیله لري چې مرستندوی بنسټونه د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب تعلیمي چاپیریال برابر کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې به په همدې شمیرو ستاسو راستول شوي پیغامونه درته خبرو کو. خو اوس ورزو دې ته چې په کازان کې پرون د بریکس د درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ وه. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
که څه هم د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه و بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دېرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24مه ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي.
په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي. خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازونو شتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي. خو مهمه خبره دغه ده که چېرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیم غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هېوادو سره په خاصو توګه د بریک سازمان له غړو نور هم پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هېوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې یې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هېوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونو ته چې زموږه واتس اپ شمیره ته مو را لګیلې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ بین او افغان نه پکتیکانه دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده چې موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، نو ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله دی. نو افغاني پکتیکانه د هرات په اړه به زه وایم چې واقعاً خلک اوس هم مرسته ته ډېره اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده ورسوي. که څه هم ورسوي دي، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یو کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وسي. زه مې را روان ده، کورو بندوبست باید وسي. موسو پام ورته وونه کې ورته را روان ځم، به ډېر په ستونزو کې وي، نور مې وخت نه نیسم. سلام علیکم.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هېڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو، عام محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول، د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیواله څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدغو پیغامونو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نګار راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کوي. فرشته جان، ستړی مشئ.